هستند. از همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک نیز سپاسگزاری میکنم. حالا از شما دعوت میکنم که با برنامه خبری پشتوی ما با همکارم اجمل اند باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغه اسیله تاسو او د تاسو له خدمتمن ملما څخه دوستانو ته پیوبل خبرونه کې هر کله وایو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پاړه او نور موضوعات پاړه حل ورکو پیل خبرونه کو. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر نن د یو هیات په مشرۍ پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په چفې درې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډلیز برید کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنګي الوتکې استوي نشي توجیه کېدی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان پاړه راپورونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ نن سهار پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی. له ارګ څخه د جمعې په سهار یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په خبري پاڼه کې راغلي چې د پاکستاني چارواکو سره به د ولسمشر غنی خبرې اترې د اړیکو په ټینګېدو او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. اسلام آباد ته په دې سفر کې له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود، د کابینې ګڼ شمېر سرپرست وزیران، د سولې د شورا د دارالانشأ رئیس او نور چارواکي ملګري دي. له غیر وروسته چې اشرف غنی ولسمشر شوی، پاکستان ته دا د نوموړي لومړی او له هېواده بهر دریم سفر دی. تر دې مخکې ولسمشر غنی سعودي عربستان او چین ته سفرونه کړي دي. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په چپې درې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډلیز برید کړی. د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو. له وختي خو دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل، خو وسلوال طالبان بیا د امنیتي ځواکونو د دوو پوستو د نیولو تر څنګ ادعا کوي چې ګڼو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه وکړه چې د ټاپي د غازو د پایپلاین د تیرېدو لپاره یو کمپنۍ جوړ کړي چې پر دغه پایپلاین چې 1300 کیلومتره اوږد دی کار وکړي. آسیا پراختیایي بانک پرون یو بیان خپور کړ چې پکې د ټاپي د غازو د پروژې د یو مسول په وینا ویل شوی چې څلور سره هیوادونه په دې پروژه کې مساوي برخه لري. د آسیا د پراختیایي بانک د مرکزي او لویدیځې آسیا د برخې مسول کلاوس ګیرهاوسر وویل دا یو مهم ګام دی چې د ټاپي د پایپلاین د تیرېدو لپاره واخیستل شو. ټاکل شوی دا د ټاپي پایپلاین 3.3 بلیون متر مکعب طبیعي ګاز هر کال له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کړي. د بلغاریا نږدې 110 پوځیان افغانستان ته روان شوي دي څو په دغه هیواد کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه واخلي. د بلغاریا د دفاع وزیر نیکولایس نین چیف په هغه مراسمو کې چې پرون د دې پوځیانو لپاره په بلغاریا کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د بلغاریا د دفاع وزارت په وینا د دوی د ځواکونو وخت ته به د کندهار د هوایي ډګر امنیت په غاړه واخلي. د دې پوځیانو لویه برخه به روزونکي او سلاکاران وي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه افغانستان نووزی او پاتې تر 2000 ډیر بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته به سلام مشورې ورکوي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکی پرون په دې اړه وویل
We don't think that there is a current situation in the Western Atlantic and
جیمز ساکی وایي موږ فکر نه کوو چې په اوسنی وضعیت کې د آرام سمندر په لویدیځ کې، د اطلس سمندر په ختیځ کې، د کاربین له ټاپوګانو سره او د مکسیکو په خلیج کې دا ډول اضافي الوتنو ته اړتیا وي او توجیه ورته ولرو. تر دې مخکې د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو په وینا خبر ورکړی و چې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو روسیا الوتکې به د خپل هیواد د امنیت د ډاډ لپاره په دې سیمو کې ګزمه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د وایي واشنگټن پوه شوی دی چې روسیا الوتکو د شمالي امریکا خواته الوتنې کړې دي، خو له نړیوالو قانونونو څخه یې سرغړونه نه ده کړې. بلخوا د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خبرداري ورکړې چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي اقدامات د منلو نه دي او د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر دې هواد د نورو بندیزونو د لګیدو سبب کېدای شي. کیمرون دا خبرې په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې ورځ مخکې کړې. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم برخه واخلي. د برتانیا صدر اعظم خبریالان ته ویل چې روسیې د اوکرين د خپلواکۍ او مسؤلیتونو په اړه مثبت چلند خپل کړي، نو موږ به وګورو چې دا بندیزونه لرې کیږي. خو نوموړي زیاته کړه که چیرې روسیې د قضیې خرابېدو ته دوام ورکړي، نو موږ به د دې بندیزونو د لا ډېرېدو شاهدان اوسو. بلخوا د اوکراین پاوز او روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د نوو نښتو او مرګ ژوبلو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل د دوی څلور پوځیان له بلتون غوښتونکو سره په تیرو څلور ساعتونو کې د جګړې پر مهال وژل شوي. د اوکراین د پاوز په وینا په دې جګړو کې همداراز اتلس تنه ټپیان شوي. چارواکي وایي چې دا جګړې د ډونیتسک هوایي ډګر ته څیرمه او د لوهانسک په یو کلي کې شوې دي. په دې ترڅ کې په ډونیتسک کې د یاغیانو مشران وایي د توپخانې د ډزو له امله په دې سیمه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د لویدیځ افریقا هیواد مالی د ایبولا ناروغۍ د وینوي پیخله سبتولو وروسته د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي. د مالی په سرحدونو کې وروسته لاغې د هیواد ته د ورتلونکو روغتیایي معاینات جدي شول چې یو 25 کلنه نرسا په ایبولا ناروغۍ مړه شوه. د نرسې د ګینی د یو مسلمان امام درملنه کړې و چې ایبولا ته ورته د ناروغۍ نښې لرلې. د نومبر په 14 نیټه په ایبولا ناروغۍ د همدې روغتیایي مرکز د یو ډاکټر اخته کېدل هم تایید شول. د مالی په پایتخت باماکو کې تر نوي زیات کسان د محل قرنطین شوي. په مالی کې د ایبولا ناروغۍ لومړی پیښه د یوې دوه کلنې ماشومې وه چې په ګینی کې په دې ناروغۍ اخته شوې وه او په اکتوبر کې مړه شوه. په لایبیریا کې بیا د دې هیواد ولسمشر پرون هغه اضطراري وضعیت پای ته رسولی چې د اګست په میاشت کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوی و. له دې سره داسې نښې ښکاري چې په دې هیواد کې د ایبولا ناروغۍ کنټرول شوي، خو نوموړی پر دې سربېره هم له خلکو غوښتي چې هوښیار اوسي. په لایبیریا کې د ایبولا ناروغۍ په دې وروستیو کې د 3000 په شاوخوا کې کسان وژل دي. لاسادي رادیو نا خبرونه وري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو غږیز پیغام خپور کړو پکې دا کوي چې د ابوبکر البغدادي دی. تر دې مخکې داسې اوازې وی چې البغدادي د هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی او یا هم وژل شوی. په دې کسټ کې چې ولسته یقین دی یو سړی وایي سا ابوبکر البغدادي يم. د ورستي برید ته مستقیمه اشاره نه کوي، خو د اسلامي دولت د یو شمیر ورستي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. دا سړی همدارز وایي چې اسلامي دولت به تر هغه وخته له مبارزې لاس وانخلي چې د دښمن یو پوځي هم ژوند دی. بلخوا د امریکا لوی درستیز وایي عراق ته د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي دي او له سوریې سره د دې هیواد د سرحد د بیرته فعالېدو په خاطر لږ تر لږه 80 فعال پوځیان په کار دي. جنرال مارټین ډیمسي پرون د کانګرس استماعي غونډې ته وویل عراق له لاس ورکړو سیمو لپاره او د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره د غوسرتیرو ته اړتیا لري. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې متحده ایالاتونه پر دې فکر کوي چې یو مناسب شمیر امریکایي پوځیان په عراق کې ځای پر ځای کړي، له عراقي پوځیانو سره په ګډه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په سختو جګړو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اجازه ورکړې چې عراق ته د پوځي سلاکارانو او روزونکو ټیمونه واستوي. اوسمهال په عراق کې 400 امریکایي پوځیان ډېر دي. اخوا د عراق مالی وزیر ویلي مرکزی حکومت او د کوردانو نیمه خپلواکي سیمې او موافقه کړې چې لمخې به د کوردانو د تیلو د صادراتو د کارکونکو معاشونه له بغداد ورسي. مخکې د دې صادراتو پر سر لنجوه دا خبرونه. دوستانو خبرنه مولا ساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. ولسمشر غنی د یو هیات په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دې اړه به تاسو حال درکو. همدارنګه مو له دې خبره وچی د خوست یو شمیر سوداګرو، دکاندارانو او مدني فعالانو پرون په وغونډه کې د افغان ولسمشر نو وختل چې پاکستان ته د خپل سفر په اجنډا کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله هم وڅېړي. په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې کم دیش ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پلوټ الوتکې برید کې 14 طالبانو ته مرګ ژوبله وکړي. په یو بل رپورت کې مومله دی خبر خوشی د لوګر سرپرست والی وایي په دغه ولایت کې په لکونو جریبه مځکه غصب شوې چې د بیرته اخیستو لپاره کافي امکانات نه لري. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې سوان فکر پروګرام لا یاد مباسم. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو ستونزو خبرې کوي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی له ولسمشر کې دوه پاکستان ته سفر کوي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په اقتصادي چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار او د مالی سرپرست وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ او پرونې د دغه هیواد له شمېر چارواکو سره وکتل. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د دې سفر په اړه وویل:
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي، وزیران او بعضي کاروباري خلک وي.
افغان ولسمشر به د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین، د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې یو شمیر افغان سرپرست وزیران او سوداګر هم له افغان ولسمشر سره ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا افغان چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې، د سرحد په اوږدو د ستونزو پر هواري، انرژي او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پاکستانی سیاسي څېړونکي حسن خان ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وویل:
د افغانستاني په ټیم کې ویل چې اوس په موږ ته څه خبرې نه کوو بلکې کار وکړو. نو دا سړیم پریکټیکل سړی دی. زما خیال دی چې دا ډیره مهمه دوره ده د یو افغان پرزیدنت په حیث باندې، او د افغانستاني دا شخصیت خو نه دی، خو د نوی رول کې راځي. نو ما په خیال دی یو مضبوط پرزیدنت په حیث باندې او په پلیټ کې سره ډیر څه دی چې غواړي چې پاکستان سره هغه ډیسکس کړي، او د پاکستان مسلې چې کوم دي چې هم وایي چې پاکستان
د افغانستان د ولسمشر تر سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ، او پرونی په اسلام آباد کې د پاکستان له مالی وزیر اسحاق ډار سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې کابل او اسلام آباد به په راتلونکو دوه یا دریو کلونو کې دوه اړخیزه سوداګري د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. اوس افغانستان او پاکستان خپل منځي سوداګري هر کال 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د مالی سرپرست وزیر پرون د لاهور د سوداګرۍ او صنعت خونی له چارواکو سره هم وکتل، او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. زاخیلوال وویل د دواړو هیوادو د اقتصادي فعالیتونو نشتوالی به ډېرې هغه ستونزې هوارې کړي چې موږ په سیمه کې ورسره مخامخ یو. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستاني سوداګرو لپاره به په افغانستان کې آزاد صنعتي پارکونه جوړ شي چې له دې سره به د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې ډیر ژر په لاهور کې افغانستان کنسولګری هم پرانیسي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی هم د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو خبرې وکړي.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی، او ټاکل شوې ده چې هلته د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو همداراز د سیمې پر عمومي امنیتي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې پاکستان او افغانستان دې له پخوانیو ناندرو راووزي، ګیلې او شکایتونه دې یوې خواته کړي او د نوو اړیکو د جوړولو لپاره دې کار وکړي. له پیښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق تفصیل راکوي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان اړیکې له سمو دی رئیس خړې پړې دي، خو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې اند دي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د غوړېدا په اړه هم هیلې پیدا شوې دي. په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سناتور افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر سفر مهم باله، او وی ویل نو افغان ولسمشر د پاکستان په وړاندې مثبت دریځ لري او پاکستان ته هم پکار دي چې په خپل دریځ کې بدلون راولي.
افغانستان کی نوی زعامت دا خبر ہے پاکستان سر کے اعلان کرے زعامت سر ہوئی خبر ہے حقیقت دادے سے موقع دا دو پارا کی سونا راہو جی اور شروع کی اسگور کی عمل خبریں خبروں تک پڑ پاتی کی
افغانستان او پاکستان په دې ورستو کې پر یو بل تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد کاریږي. افغانستان وایي چې پاکستاني هیواد ته وسلوال مخالفین ورلیږي، او همدارس پر ختیځ ولایتونو ته غندي وروي، خو پاکستان بیا دا نه مني او تور لګوي چې افغانستان پر خپل خوراغ تروریستان ته پناه ورکړي چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو سارونکو خادم حسین لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو خبر خدا دا چې په دواړو ملکونو کې چې کمی ترهګر ډلې دي هغه ته دي دواړو ملکونو د یو شان نظر باندې وګوري او د هغه په ضد کې عملیات کیږي او که خبرې اترې کیږي چې هغه په خپل کې سره مشوره باندې کی. دویمه خبره دا ده چې په دواړو ملکونو کې چې د کمی ترهګر ډلې د بل ملک نه عملیات کوي یعنی که پاکستان نه کوي نو پاکستان او که افغانستان نه پاکستان کې کیږي نو افغانستان د دې ذمہواري والی د دې مسؤلیت دی والی او هغه ډلې د سختۍ سره نه صرف دا چې بند کړي د هغې د رسد لارې او د هغې کمانډ او کنټرول سټرکچر دی مات.
بلخوا افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د ښه ګاونډیو په توګه ژوند وکړي ځکه چې دوستان بدلېدای شي خو ګاونډیان نه بدلېږي.
بنیادی خبر دا ده چې دواړه ملکونه چې یو بل خلاف شکایتونه دي یا قبلې دي یا انتقاد دي نو هغې باندې باید چې دوی نه یوازې خبرې وکړي بلکې هغه رفع کړي ګوري چې ګاونډیان خو څوک بدلولی نه شي نه ګاونډیان چېرته روان دي دی خو دغلته پراته وي عمر به سره کوي فتکه افغانستان وایي چې پاکستان نه خرڅي نو باید پاکستان ته هغې مخنیوی وکړي او یا که خلک پاکستان وایي چې هلته که خلک اخلي دوی ته سره ګزار کړي نو هغې باید ونیولی شي. دا د خبرې چې دا خو بیخي د ګاونډي توب دی
تو یاد ونور دا چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر تر سفر مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او همدارس د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته سفرونه کړي له افغان چارواکو سره کتلي او هغوی ته د پاکستان د مرستې او همکاریو ډاډ ورکړی.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي راډیو لومړنۍ اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته داد چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلې نه ده او نه به هم منلې او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیجر لا ازادي راډیو نه
د خوست یو شمیر سوداګرو دوکاندارانو او مدني فعالانو پرون په یو غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه مسله وڅېړي. دوی ویل په دې سیمه کې د سوداګرۍ پراختیا د سیمې پر امنیت هم مثبت اغیز لري. د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې تفصیل ورو.
د خوست یو شمیر سوداګرو دوکاندارانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د خپل سفر په اجنډا کې په رسمي توګه د خوست د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله شریکه کړي. دوی وایي چې د خوست د غلام خان لاره د کراچۍ بندر څخه کابل ته په دقیق ډول 416 کیلومتره لنډه ده چې د لارې نږدېوالی د ترانسپورت او د توکو په بیه مخامخ تاثیر لري. همدارنګه ترانزیت او په دې لاره د سوداګرۍ پراختیا به د سیمه کې د روانو نامنیو د کچ پر راکمولو کې هم پوره اغیز ولري. په همدې موخه د پنځشنبه پر ورځ د ولسي ګټو د اجماع په نوښت غونډه رابلل شوې وه. د غونډې یو تن تابعیا کوونکی او مدني فعال زاهد شانګر آزادۍ راډیو ته د دې ناستې مخې داسې په ډاګه کړې.
زموږ غوښتنه دا ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه دای د جمعې پر ورځ پاکستان ته په یوه رسمي سفر باندې ځي چې دای به د خپلو خبرو په اجنډا کې د غلام خان بندر د رسمي پرانستي موضوع هم په پام کې ونیسي.
د خوست یو تن سوداګر وایي چې ولسمشر ورسره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په لومړي قدم کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دښمنه کړې و او اوس د دې ژمنې د پر کېدو وخت را رسیدلی دی.
زه الفشا منګل د خوست ولایت د تجارانو په نمائندګۍ دومره یم چې د غلیار د خود غلام خان د خوست موږ ته وادي کړی دی چې موږ به ترانزیټو موږ د نغوړو چې موږ ته د لیار ترانزیټ سی ولې چې موږ ته اجناس ټول په ارزانه قیمت په ارزانه به لویږي نو موږ دا جدي غوښتنه دو د ولسمشر نه چې دغه موږ ته ترانزیت کی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری د دې لارې د ترانزیت کېدو ځینې ښېګڼې داسې په ګوته کوي.
د دې لارې په رسمي کېدو سره به خلکو ته په سیمه کې د ډیورین هغه خوا او دغه خوا خلکو ته کورونا پیدا شي او دغه کورونا به دې په کورنۍ اقتصاد مثبت تاثیر ولري، د ژوند سطح به لوړه کړي او کله چې ژوند سطح لوړه شي که په سیمه کې کوم جنجلونه او نامنې روانې دي دغه په نامنې منفي تاثیر لري هغه کمیږي.
د یادونې وړ ده چې په تېره یوه لسیزه کې د خوست اوسیدونکو او سوداګرو په مقرره توګه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي، خو د حکومت د همیشنیو ژمنو سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. معلومه بشي چې ولسمشر غنی به پاکستان ته په دې اړه قناعت ورکړي او که به بیا هم دا مسله د ژمنو تر بریده پر خپل ځای پاتې شي.
په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې کامدیش ولسوالۍ په کمو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړی، څوارلس وسلوال طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده چې د دوی په وینا دوه بهرني وسلوال هم پکې وژل شوي. له روهلان ودی نه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د کامدیش ولسوالۍ په کمو سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید کړی چې په کې څوارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لس نفر وژل شوي دي او څلور نفر زخمیان دي. هغه ځای نه راغلو معلوماتو مطابق دوه نفره پکې بهرنیان دي.
والي وایي بمبار شوي سیمه وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې کمو ته تګ راتګ وکړي او یا هم د نورو وژل شوو هویت څرګند شي.
طالبان هغه سیمه چونکې هغه سیمه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، نو هغه سیمه یې تلا بنده کړې.
والی د پاکستانی چارواکو هغه ادعا هم رد کړ چې پکې ویل شوی چې د هغوی وسلوال مخالفین په نورستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه چترال او نورو سیمو ته د بریدون لپاره وړي.
سل په سلو کې بې بنیاده خبره ده. هغه څوک چې دا دعوا کوي هغه د نورستان اراضي سره اصلا بلد نه دي او په دې نه پوهېږي چې د نورستان د پاکستان د کومې سیمې سره لګېدلې دي او که په دې پوهېدی نو دا اعتراض بیا اصلا نه کوم.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه ولسوالي ده چې د پښتونخوا ایالت د چترال ولسوالۍ سره شریکه اوږده پوله لري او ډېری وختونه افغان چارواکي کی شکایت کوي چې په چترال، دیر او نورو سیمو کې مخالفین روزل کیږي او په افغان ځواکونو حملو لپاره نورستان ته راوړي او له بریدونو وروسته بیرته چترال ته ځي. خو څه موده کیږي چې پاکستان هم دې ته ورته داوی پیل کړی دی.
و موردل چې د نورستان والی وایي په د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د څوارلس په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د لوګر سرپرست والی نیاز محمد امیری وایي په دغه ولایت کې په لکونو جریبه مځکه غصب شوې چې د بیرته اخیستلو لپاره یې کافي امکانات نه لري. دا چې ولې یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ راستولی.
د لوګر چارواکي وایي چې د پولي عالم ښار د پراختیا د نوي پلان په عملي کېدو یې کار پیل کړی، خو زیاتوي چې یو شمېر کړۍ د دې پلان د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ولایت سرپرست نیاز محمد امیری د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوګر د وضعیت په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د پولي عالم د پراختیا پر پلان یې کار په داسې حال کې پیل کړی چې د لوګر ډېرې ځمکې غصب شوې دي. نوموړی وایي په دې ولایت کې تر شاوخوا درې لکو جریبو ځمکې غصب شوي چې دوی یې د بیرته راګرځولو لپاره کافی امکانات نه لري او دې کار غاصبینو ته دا جرأت ورکړی چې د پراختیایي کارونو مخه ونیسي.
قاطی تصمیم نه وجود، د قانون نه وجود، د یو طرزالعمل نه وجود، د یو وسایلو او امکاناتو نه وجود او د یوې بودیجې نه وجود له لاسه دې کې شک نشته. په لکهاو جریبه مځکه غصب شوې، له ما سره هغه ماشینري وجود نه لري چې د غاصب کلا او دیوال ور باندې ړنګ.
ښاغلی امیری غوښتنه وکړه چې د غاصبینو د نیولو او څخه د غصب شوو ځمکو د بیرته اخیستلو لپاره باید د حکومت په کچه یوه ځانګړې قوه جوړه شي ترڅو دولتي چارواکي وکولی شي په دې برخه کې ډاډمن اقدامات وکړي. د لوګر سرپرست والی په داس حال کې د لکه اوجربو ځمکو د غصب خبره کوي چې له دې وړاندې خپله د لوګر خلکو هم نه یوازې په ولسوالیو بلکې په مرکز پل عالم ښار کې د ځمکو د غصب څخه شکایتونه کړي او له حکومت یې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی انجینر صاحب خان بیا د لوګر د والی دا خبره ردوي چې د غصب شوو ځمکو د راګرځولو لپاره امکانات نه لري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د لوګر په چارواکو کې د غصب شوو ځمکو د راګرځېدو په اړه پیاوړې اراده نشته.
په لوګر کې خو له ابتدا نه چې دغه د 14 کلنه دوره چې هغه سوې ده سرکاري او دولتي او ملي ځمکې ټولې غصب کېږي غصب کېږي تر ننه پورې دا سلسله روانه ده. نه چا مخه ونیوله او نه داسې یو اراده شته. د حکومت په نمایندګي کوچنک وایتلي شته، اردو شته، هر څه شته ده، خو متاسفانه په اداره کې فساد اوج ته رسېدلی ده.
نوموړي د دې ستونزو د حل لپاره له مرکزي حکومته د ځایي چارواکو د بدلون غوښتنه وکړه او وی ویل چې حکومت باید ناکام او فاسد چارواکي چې نه دي توانېدلي د لوګر خلک له غصب فساد او بې امنۍ خلاص کړي په خپلو دندو پرېنږدي. په هیواد کې د غصب شوو ځمکو په اړه بحثونه او د خلکو امیدونه تر هغې وروسته ډېر راټوکېدلي چې نوي افغان جمهور رئیس اشرف غني د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په اړه د حکومت د کلک هوډ څرګندونې وکړې. د لوګر په شمول په ټول هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوي چې تر ډېره پکې ځایي زورواکي، عام خلک او حکومتي چارواکي لاس لري. کارپوهان بیا وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د ځمکو غصب په یو فرهنګ بدل شوی او تر څو چې په مرکز او ولایتونو کې سالم حکومت رامنځته نشي دا لړۍ به نه یوازې په لوګر بلکې په ټول هیواد کې همداسې دوام پیدا کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي هیله مندي شته څو د شنبې په ورځ د پاکستان له ټیم سره د افغان ټیم د کرکټ لوبه د سولې او ورورولۍ یو پیغام ورسوي. د دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویل د دې لوبې هدف د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خوالي او د سولې راوستل دي. له ښاغلي فضلي نه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د مرکې په سر کې د دې لوبې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
واکن چې دا تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ کچه اوس دومره لوړه شوې ده چې ډېر دنیاوال غواړي چې د دوی سره سیالي وکړي. دا خو یو یعنی مخکې پلان شوی لوبه نه وه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی محمد اشرف غنی هم دغه سفر لري پاکستان هیواد ته. دا د په غوښتنه باندې شوی چې د پاکستان د صدر اعظم سره خبرې کړې وي. خو زمونږ د فارم د دومره امنیت لري چې موږ کوشش کوو چې په مجموع کې هغه هیوادونه چې کرکټ لري خصوصا د همسایه هیوادونه چې د هغو سره خپل روابط نورم شو خدای دوستانه سیریز دی او هغه لوبغاړي کوم لوبډله چې دوی جوړه کړې ده واقعا هغه داسې یو قوي لوبډله ده. البته دا سیالي به شلوري د سیالي وي. نو زمونږ هم الف لوبډله ده، دوی هم الف لوبډله ده. خدای دې وکړي چې یو خبر یا په لاس راوړو
د افغانستان په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل دي؟ آیا ځوان لوبغاړو نه استفاده کړې په دغه لوبه کې او اخوا د پاکستان ټیم څنګه یو ټیم ارزوي؟
پاکستان خو واقعا ډېر قوي ټیم جوړ کړی دی. دغه دوی اکثره د ملي ټیم لوبغاړي دي. تاسو ته معلومه ده چې عمر اکمل، کامران اکمل، داسې د بي سي استو پچون کې عمر ګل، سویل مقصود، دغه ټول هغه نامتو لوبغاړي دي چې همیشه د دوی لپاره غټ کامیابي راوړي دي. زموږ مالب لوبغاړي کې واقعا لکه څنګه چې تا اشاره وکړه اکثره اکثر هغه دوه ځوانان ته چانس ورکول شوی دي. څو حکومت هم مخکې هم کښته پیدا دي، موږ په دې باندې بحث سره درلود. شهزاد محمدي ته په دغه لوبغاړي کې ځای ورکول شوی دي. نوي لوبغاړي لکه فضل نیازی هم دا وسک دغه لوبغاړ هم ځای ورکول شوی دي. البته د ملي ټیم نه به هم درې څلور لوبغاړي ورسره دي لکه ګلبدین نایب او محمد نبی ساحل، داسې بعضې نور لوبغاړي. نو دا به یو ډېره دلچسپه لوبه وي د دواړو هیوادونو لپاره، خصوصا د کرکټ د مینهوالو لپاره چې دغه شل اوریز سیالۍ ده او د رسنیو د لارې به هم په ژوندۍ بڼه وي. البته په یو بجه د ورځې به شروع کېږي، د شنبې په ورځ انشاءالله.
دغه لوبې تاسو څنګه ارزوئ چې څومره به وکولی شي دواړه هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي په روابطو کې؟ بالاخره
معلوم ده چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، سپور سفیر د سولې دی. نو دا یو ښه میسج، یو ښه پیغام دی د سولې دپاره هم او د سیاسي روابط دپاره هم. زموږ د ټولو ګاونډي هیوادونو سره بالاخره د سپور د لارې هم هغه خپل ورورګلوي او دوستي او دوی ته په ثبت ورسوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې تاسو ورسره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د راتلونکي لوبې په اړه مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سید احمد د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه په راستولي پیغام کې ویلي دي چې د موږ په ولسوالۍ کې د خونځیل شاګردانو سره هیڅ مرسته نه کیږي او خونځی په ډیر ناوړه وضعیت کې دي. یو بل اوریدونکي د جانباز فهیم په نوم د زابل ولایت نه پیغام راستولی دی. وایي افغان ولسمشر باید د پاکستاني چارواکو سره پر کونړ د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او مخامخ خبرې وکړي. همدارنګ زموږ یو بل اوریدونکي حافظ الله سپایي د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ نه ویلي دي نظر مې دا دی چې پاکستان حکومت غواړي ډیورنډ کرښه ومنو او پالیسي تطبیق کړو. دا د منلو وړ نه ده. د په وینا جنگ باید ونه شي او پاکستان باید په افغانستان کې د سولې لاره خپله کړي. نور آغا زازه د پکتیا نه وایي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په خپل سفر کې به ډیر څه ترلاسه نه کړي ځکه د په وینا پاکستان د باور وړ نه دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لس نیمې بجې شوې. ور بیا په موکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن سهار د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی چیرې چې بنوموړی له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو او د همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. کونړ چارواکي وایي نن سهار په چپی درې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډله ییز برید کړی دی. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه کړې چې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یوه کمپنۍ جوړه کړي څو پر دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري کار وکړي. بلغاریا نږدې 110 پوځیان افغانستان ته استوي څو په دې هیواد کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې د پلان چې د شمالي امریکا لورته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرداري ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اقدامات د منلو نه دي او د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دې هیواد د نورو بندیزونو د لګیدو سبب کیږي. د اوکراین پوځ او روسي پلوه بلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې د نوو تلفاتو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزارت پر نوول د دوی څلور پوځیان له بلتون غوښتونکو سره په جګړو کې په تیرو څلور ساعتونو کې وژل شوي دي. د لویدیځ افریقا هیواد مالی د ایبولا ناروغي د وینوې پیښې له ثبتولو وروسته د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر سخت کړي دي. خو بل هیواد لایبیریا بیا هغه اضطراري وضعیت پای ته رسولی چې د اګست په میاشت کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولی و. او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پرونی یو غږیز پیغام خپور کړ چې ادعا کوي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي پیغام دی. تر دې مخکې داسې اوازې وی چې البغدادي په یو هوایي برید کې ټپي یا وشل شوی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس هم مونیس پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام چې دا ونې داود ته پنځم ټوکړې وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د خبرونه موضوع مده په سویل کې د علماو خود جو شارکت او پکې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مودي په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حقانی، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل، ځوان او مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سهار، ټولو ته خرغلاس وایم. مولوی صاحب، د علماو په سویل کې کوم حرکت پیل شوی؟ د دې حرکت کپلن ډول راتوازی کوي زموږ د غناس ملګری بم ترې خبر سی او د ازادي رادیو اوریدونکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم او د پروګرام ګډونوالو نه مننه او هرکلی ورته وایم. دغه خودجوشه حرکت د علماو چې د ژوند د جنوبي زون په سطح باندې رامنځته شوی ده. دا د وخت ضرورت دا یو د علماو دینی مسولیت دا د علماو هغه درک او احساس ده چې همیشه د خپل وطن د خپل دین او د خپل ملت په مورد باندې دوی د وخت سره سم هغه د حق اواز اوچت کړی ده. د دې لپاره چې زموږ ځوان نسل د دې لپاره چې زموږ هغه ناخوالې ظلمونه په یو نام او بل نام باندې چې په دې وطن کې جریان لري څرنګه د دې مخنیوی وشي. د دې وجې نه علماو دا لازمه ګڼلې ده چې دوی به نور د دې نه وروسته په قرار نه کینی. دوی به دغه آواز د ملت هر پر ته رسوي. دوی به د حق آواز دولت ته رسوي. دوی به د حق آواز د دولت مخالفو وسلوالو ته رسوي تر څو دغه بې ځای وینې تویدل د عدیدی مخنیوی وشي. الله جل جلاله فرمای من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظیم. الله تعالی کچیرته یو څوک یو مسلمان یو انسان وژنه وکړي بې دې نه شي یو شران جرم مسولیت هغه ته متوجه نیوي الله تعالی دې هغه مرګ جایز کړی نیوي نو لکه ټول انسانان چې وزلي او کچیرته یو انسان ته څوک د مرګ نه نجات ورکړي لکه ټول انسانانو ته یې نجات ورکړي نو په دې بنا باندې نن په افغانستان کې چې څه حالات روان دي نو د دې مخنیوي په کار ده. د دې حالت نه د ملت او د دولت او د جامعې د عالم او د ځوان او د نارینه او زنانه ټول دنده ده چې دغه حالت نه نور باید اوزو تر څو به موږ د پردیو په لمسون د پردیو اهدافو دپاره قرباني ورکوو او وینې به م تویږي. ځوانان او مشران دیني علما او ښځې به م زنانه به کونډې کیږي ماشومان به م یتیمان کیږي نو په دې لحاظ باندې د علماو دغه حرکت زه ډېر په ځای بولم او موږ ته هم دعوت راکړل شوی و چې د دوی په دې پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. زه یې پخپله په قوي ملاتړ سره په ټولو امکاناتو سره څومره چې زموږ توان وي زه یې ملاتړ کوم خانه او موږ به د دې علماو د قطار نه نوزو ورسره به یو خانه. دوی سره یو ښه فکر وو دوی سره یو ښه ایجنډا وه او ښه پرېکړې لیک هم دوی ترتیب کړی وو نو په دې بنا باندې زموږ غوښتنه هم د افغانستان د ټولو علماو نه ده. زموږ غوښتنه د پکتیا د زون د جنوبي زون د ټولو ځوانانو نه ده چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او څو وکولای شو چې د دې ناخوالو دپاره د حل لارې پیدا
کړو. مننه مولوی صاحب له تانه وار ګلکریم سهار ته ورکو د ځوان او د مدني ټولنو فعال دی د علماو د حرکت ته تاسو په کومه سترګه ګوري او ځوانان په دې کې څومره ونډه لرلی سي په داسې اساس وخت کې سي په دواړو لورو کې وژل کېدونکي کسان یا ژوبلیدونکي کسان ځوانان دي که په حکومت کې کار کوي او یا که په مخالف لورو کې د حکومت کې کار کوي نو دواړو لورو کې ځوانان وژل کېږي. مدني ټولنې او ځوانان به څه کار کوي د علماو د حرکت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار هم د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او همچنان د باز ګډون کوونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې هر وخت چې کوم حرکتونه شوي ډېر مضبوط حرکتونه شوي دي دا په واقعا په دې کې علماو فار رول لوبولی دی. دا چې د همدا اوس عصر کې دواړې خواوو ته ځوانان قرباني کیږي دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي نو د داسې د خلکو لخوا چې یغو غږ د یغو آواز په ټولنه کې د قبول وړ وي په واقعا د ځوانانو ته د منلو وړ دی او دا که یوې خواته وي که بلې خواته وي دواړو ځوانانو ته به د علماو غږ په واقعیت سره د منلو وړ وي. زه د پکتیا ولایت د مدني ټولنو په استازیتوب د ځوانانو په استازیتوب د دغه پریکړې د دغه کومه باغ چې جوړه شوې ده دې په واخص ملاتړ کوو. ځوانان به د دې په سر او مال په ځان په هر قیمت به د دې هغه ملاتړ کوي تر څو پورې چې ځوانان د خپل ژوند د ارزښت نه خبر شي. دا چې په هر شوا ته پنځه نفره چیرته فیصله وکړي چې فتوا ورکړي نو که د یغو د په اثر کې دا د افغانستان یا د جنوب زون علماو کومه د پریکړه چې کړې ده کومه حرکت چې کړې ده د دغه غو په ټولو ځوانانو ته د منلو وړ وي. زه د خپلو د هغه په استازیتوب د مدني ټولنو په استازیتوب دوی ډېر کلک درون ملاتړ کوم. په هر وخت کې چې په موږ د غږ وکړي موږ ته به دوی د خپل د سر په قیمت بو غونډي وترابولو اول ولسوالیو ته سفرونه کوو او د دوی سره په خپل کومه کمکاري
مننه سار سر برته تاسو خبره تر غرزو تاج محمد منګل تاسو د ولایتي شورا ځوان وکیل یاست او په سویل ختیځ زون کې په تلور وړ ولایتونو کې په لوګر پکتیا او پکتیکا خوست کې ټول ولایتي شورا ته نوي ځوانان راغلي دي او دغه ځوانانو سره یو فکر ده تاسو د خپل فکر په اساس او د علماء او د پریکړه ته په کتو څه ډول تصمیم لري ستاسو تصمیم څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه ته پنځه تاسو د باس برخوالو همدار د ازادي رادیو تر نوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم ټول پیګو بده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی تر بل هر قانون پکې اسلام ته یعنی اسلامي قوانین ته ډیر درناوی کوي همدغه دینی علما کرام دی کله چې لمشوم ته به یو مشوم پیدا کیږي لمړی همدغه دینی عالم دي چې په غو کې غته اذان کوي نوم پریګدي همدغه چې بیا د اوله سپارت ده د بدادي سپارت ده هغه درس هم دوی ورکوي جمعه ته په لیکل لوست کې ورسره برخه اخلي همدغه کله چې دوی ځوانان کیږي یعنی کوژده کوي واده کوي بیا دغه دینی علما کرام چې برخه اخلي همدغه تر مرګ پورې موږ سره دینی علما چې وګپو سره کپوغم کې دا کپوخادي کې دا نو تربل هرچا دینی علما کرامو ته خلک ډیر د قدر پسترګ ګوري ډیر د احترام پسترګ ورته ګوري نو مهمه ده کته هم د حرکت یو څه نو وخت دی خو ولې مونږ ترې ملاتړ کوو هغه پدې چې په دې لاسو کلونو کې د سولې په نوم کومه شورا چې رامنځته شوی و بدبختانه هغه پروژې شکل په هغه ډول چې لازم و کار ونه شو یعنی په هغه پروژه کې باید دینی علما کرام زیات رول باید ورکړ شوی وای په یو کمیټو کې دینی علما کرام ګمرل شوی و تر ډېر چې موږ معلومات لرو کوم امتیازات ورکول کېدل د دینی علما کرام ته کم امتیازات ورکول کېدل ولې نورو ته زیات ورکول دل هاي کاشي په یو وخت کې په دینی علما کرام باندې زیات پوک شو وای ځکه چې دینی علما کرام د اصحاب کرام وارثین دي او خلک ورته د قدر او د احترام په سترګه ګوري نو دینی علما کرام مونږ ګورو د لاس کولو کې مونږ ممبر په امن نه دی مونږ مکتب په امن نه دی مونږ کوڅه په امن نه ده جمعه هم په امن کې نه ده سړک هم په امن کې نه ده غونډه هم په امن کې نه ده واده هم په امن کې نه ده د غم او د خدي هیڅ مراسم هم په امن کې نه دي نو دینی علما کرامو او په تیلا یاندا ډېر نیک ګام دی یو ښه ګام دی خو موږ به د دوی سره تر اخره پورې کومک عمرسته کوو خو هیله به هم دغه وي چې دغه د لنډ وخت لپاره نه وي موقته نه وي موسمي نه وي یعنی دغه باید اوږدمهاله وي د دغه لپاره باید یو اوږدمهاله پروګرام جوړ شي تنه په یو سیمه پورې نه وي تنه د ولایتونو تر مرکزو پورې محدود نه وي لری
پر خبر داسې معلومیږي چې دغه حرکت سړي په سویل ختیځ ځون کې پیل کړي د ټول افغانستان ته وغځي
ضرور هم دغه ده ځکه چې تنه په یو سیمه کې امنیت خراب نه دی یعنی ټول افغانستان کې د افغانستان هر وګړی که په شمال کې ده که په جنوب کې ده که په شرق کې ده که په غرب کې دی هغه په امنیت کې نه دی دغه ژوند خوندي نه دی دغه ژوند تضمین نه دی دغه کار تضمین نه دی دغه دنده تضمین نه ده یعنی همدغه امنیت دی چې هر څه کېدل شي کله چې امنیت موږ ډېر څه کولی شو موږ به غوښتنه همدغه موږ تر اخیر بریده پورې چې څومره موږ وسه او توان وي موږ دیني علما کرام تقویه کوو ورسره برخه اخلو خو د دینی علما کرام نه موږ غوښتنه هم دغه وي چې د لری پرتو سیمو کالته پولیس وي یا اردو وي امنیت وي او کنی وي د لری پرتو سیمو خلکو ته باید یو ذهن ورکړي ځکه د لری پرتو سیمو خلکو ته بیلابیل دوه حکومتونه د موږ په لری پرتو سیمو کې لرو ځان د طالبانو حکومت یا د دولت حکومت ډېر لر پرتو سیمو کې نو په کار دا چې د ځون په کچ اول خو یعنی اول هغه دینی علما کرام باید راوغوښتل شي په مرکز کې دوامدار غونډې ورسره جوړ کړل شي د همدغه دینی علما کرام دي کولای شي چې د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو په صورت کې دغه شورا رامنځته شي ولس ورسره همکار شي نو کېدلی شي چې په ډېر په ښه توګه په ډېر آرامۍ توګه دغه پروګرام مخته یوسي خو هیله به بیا هم همدغه وي چې دا پروژه شکل ونه لري یعنی دا دوامداره وي لنډمهاله نه وي او موسمي نه وي
مننه تاسو ټولو ښاغلو نه د بحث په دویمه برخه کې یو بیا هم د ازادي راډیو هغه اورېدونکو چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي دي یو سلام کوو او د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع دا په سویل کې د علماو خود جوش حرکت او پکې د ځوانانو ونده د بحث ګډونوال مودي په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد حقانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سحر ټول ته بیا هم خره غلاس په هم د بحث په دویمه برخه کې مولوی سپلندو کراته وایي چې د علماو
علماو دغه حرکت سي پخپلې پیل کړي او ابتکار کړي بدون د حکومت د ملاتړ نه بدون د سولې شورا د ملاتړ نه څومره معلومات مونږ لرو ولس دوی ته په کومه سترګه ګوري تر اوسه پورې د ولس خبرګون دي تاسو په وړاندې څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم زما په نظر د ولس غوښتنه همیشه د دیني علماونه په خوا د دینه چې دوی راټول شي په واحد اواز باندې او د ملت باندې وکی د افغانستان د ټولو علماونه غوښتنه وکی او د ټولو ټولنو نه د غوښتنه وکی د ولس غوښتنه په مخ کې د دینه د علماونه ډیر درنه و او همیشه یې ترې کړی ده او په دې باندې ولس او بین الملل ټولنه او د افغانستان دولت ټول قناعت لري چې یوازینی د حل لاره د افغانستان د قضایا او د پاره د صلح ده او صلح کې مخلص او نیکو صالحو خلکو ته ضرورت ده هغه د موږ د تاسې د ټولنې راهنمایي همیشه علما وکړي ده او علما کولی شي چې هغه د ټولنې ارزښتونه دینی او معنوي شریع اړخ باندې ټول وڅېړي او د یو اسلامي قانون په محتوا کې د صلح اواز هر چا ته ورسوي نو زه فکر کوم چې د علماو دغه اواز د دینه ولس ټول ملاتړ کړی ده کنه او ولس د احترام په سترګه عالم فکر کړی دي د تاریخ د افغانستان په ټولو مراحلو کې څومره تحولات چې راغلي دي ملت راغلی ده د خپل عالم نه پوښتنه کړې ده
یعنی تاسو فکر کوي د ولس د دومره ملاتړ سره د تاسو د خود جوش حرکت حکومت او وسلوال به په کومه سترګه ورته وګوري
هغه وسلوال چې د افغانستان تر خاورې پورې د افغانستان تر ولس پورې تړاو لري هغه هم افغانان دي هغه هم دغه علماو یا دوستان دي یا مرګري دي یا شاګردان دي یا استادان دي تر هر چانه د دولت د مخالفو وسلوالو روابط تعلقات د علماو سره زیات دي ځکه چې هغه مانوي تربیه مانوي اړخ هغه احساسات د ځوان نسل چې کنټرولېږي او یا چې د جذباتو کې راځي د دې واقعي استاد چې دا د علماو په اختیار کې ده که چیرته علما په دې ملت ترحم وکړي او هغه د دولت وسلوال مخالفین هغه هم د علماو دینی شریع احکام ته غوږ ونیسي پیغو لیکو کې هم داسې علما موجود دي چې هغه په درک د حقایقو سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره ښه کافی امکانات پلاس کې لري که چیرته دغه حرکت او هغه علما نظر سره یو کې دا کولای شي په اسانۍ سره د افغانستان د قضیه لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان دولت هم دا ډیر لسکاله جنگ دا ثابت کړه چې جنگ په جنگ نه ختميږي وینې په وینو باندې نه منځلې کېږي یوازینی د حل لاره د کامیابۍ لاره چې ده هغه صلح ده او د صلح کامیابی او ناکامی تجربه هم لکه مخکې منګل صاحب چې ورته اشاره وکوله چې د صلح شورا تر کومه ځایه پورې مثبتې لاسته راوړنې لرلې یا نه لرلې څه تغیرات باید پکې راشي دا هم د افغانستان ملت دولت او ځوانانو ته ټولو ته ثابته شوې ده نو کولی شي علما په دې کې ښه منځګړتوب وکړي خو که چیرته د افغانستان دولت او د دولت مخالفین د علماو منځګړتوب قبول کړي
یا میکانیزم ته غوګونی
میکانیزم ته غوګونی شي او د دې منځګړتوب باندې قناعت وکړي دا به خو منځګړتوب وي په دې کې به کومه معامله نه وي په یو چا به تجارت نه وي د یو چا د شوم اهداف ښکار به د ملت او د نظام او د نظام مخالف دا به د چا د شوم اهداف ښکار کیږي نه دا به مخلصانه د خدای د رضا په خاطر د یو اسلامي چوکاټ افغاني چوکاټ کې خصل هوي او زه فکر کوم چې افغاني صلح د هم افغانانو په خیر باندې ده او هم د نړیوالو دي ګوندانو په خیر باندې
مننه سحر صاحب تاسو هم په لندو راته وایي چې کوم خبره ته مولوی صاحب اشاره وکړه دا صلح ته موږ تر هرڅ لومړی ضرورت لرو او ځوانانو مرته ضرورت لري په دې برخه کې د مدني ټولنې کار کوي چې ځوانان وهڅي د علماو دغه د فتوا یا دغه پریکړلیک په ویش کې مدني ټولنې څومره ونډه اخیستې ده یا څومره ونډه لرلی سي؟
دا واقعیت خبره ده چې خدای دې وکړي د ما د اوسنۍ خبرې د مولوي صاحب د خبرو سره په ټکر کې نه وي. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې ډاکټر صاحب نجیب ته یو څوک ورغی و چې موږ پلانای دومره ځای دومره پیشرفت نه وکړو. د ورته ویل چې دا هیڅ په دې شیانو نه کېږي. کاشکې ما یو میتر ځای د لاسه ورکړی ده. کله یو میتر ځای ما سره په لاس کې وای نو ټول مرګ به ما سره په لاس کې وو. هغه ریانه پاتې شوی و چې د یو میتر ځای څخه یې د یو میتر ځای هغه خاص ممبر خو ده چې موږ مولوی صاحبان د لاسه ورکړی دي. نو په واقع نه کړی مولوی صاحبانو د حرکت ته ولس دولت په درنه سترګه وګوري. دا به ډیر دروند حرکت وي. په طور د مثال زه درته وایم چې اوسنی په جماعتونو کې په مولوی صاحبانو یعنی واقع څه چې ډیر بندیزونه بعضې بندیزونه لګېدلي دي دغه نه باید سترګې پټې نه کړي. هیڅ افغان باید په دې سترګې پټې نه کړي. باید واقعیتونه ووایي. که په واقعیتونه وویلی شي چې د مولوی صاحبانو دغه حرکت ته په درنه سترګه وګوري. زه مثال درته وایم که چیرې په کابل کې تاسو یو چا سره مخ شئ او که پټکۍ دې ویلې وي تا ته به ډیر په بده سترګه ګوري. نو دا خو په دې معنا نه چې څه پټکۍ ویلې وي هغه د دولت مخالف ده. موږ باید په واقع چې د علماو هر یوې عادي خبرې او داسې قوي پرېکړو ته ډیر په درنه سترګه وګورو. نو دا ډیره ډیر یو غټ قوت ده. نو که چیرې دولت ولس د دې نه ډیر قوي ملاتړ وکړي مدني ټولنې ځوانان فرهنګیان دې نه دا ملاتړ وکړي او دا کامیابیدونکې فیصله ده. دې په خاطر چې مولوی صاحبانو نه هم یی جناب هم دا جناب دواړه په درنه سترګه ورته ګوري. نو وخت چې داسې خبرونه ملاتړ وشي وخت هغه د کامیابیدو ډیره غټه پرېکړه ده. نو دی ولس نه مې دا هیله ده چې په داسې خلکو کې خاص ژورنالستان خاص مدني ټولنې خاص دا یا علما د دې هغه نه دي مسؤلیت نه لري چې خاص دغه پرېکړې او دا حرکتونه به دوی کړي. دې کې باید ولس فعال ونډه واخلي. ځوانان باید فعال ونډه واخلي. ټول ولس کدا که په خارونو کې وسیږي که په غرونو کې وسیږي که په سمې کې په واري کې اما باید په دې کې نه خدرون ملاتړ وکړي.
مننه وکیل صاحب. د دې د مولوی صاحب او د سار صاحب خبرو کې څور زیاتول غواړي په لندو
په کزه هم دومره وایم لکه څنګه سار صاحب چې ورته اشاره وکړه مولوی صاحب ورته اشاره وکړه. تیر نظامونه چې څنګه موږ تاریخ لوستل دي دینی علما کرام د هر چا په مقابل کې څنګه پورته کړی دی یغو بیا پېخ نه دی کړی. نو دینی علما کرام مونږ نن کتنګ چې د اصحاب وارثین دي زموږ سترګې دي زموږ راهنما دي دوی سره مونږ په ټوله معنا همکار یو. بیا وایم چې همکار یو سره حتی د هجو او کاپ ریاست مونږ په دې ته وهڅو چې دوی سره همکاري وکړي. د لری پرتو سیمو دینی علما کرام چې دی په یغو باندې مونږ غږ د په دې حرکت کې دنونه یو کې دکه دا د دوی اسلامي او ملي واجب ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان دینی علما کرام چې همدار د پاکستان دینی علما کرام چې دی هغه د خپل نظامونو نه هغه د خپل حکومتونو نه په هر برخه کې ملاتړ کړی دی. دغه ننګ کړی دا دغه د ممبر د لارې خلکو ته دغه غږ رسولای. نو دا د دوی مسولیت ته چې دا غږ باید ورسوي. د دوی وظیفه ده کچیرته امنیت وي کچیرته صلح وي یعنی دوی کولای شي چې په آزاد فضا کې په یعنی په ښه ډول په جماعت کې تدریس ورکړي همدغه د جمع المنز ورکړي همدغه په ممبر کې خپل واز او نصيحت خلکو ته وکړي. د خپل مسولیت ده کې کچیرته امنیت نه وي صلح نه وي نو هیڅ کارم نه کیږي. بیا هم چې مونږ په ټوله معنا ورسره همکار یو په ولس باندې هم غږ کوو. په دیني علما کرام باندې څوک چې د دې حرکت نه خبر نه دي په یغو باندې هم غږ کوو چې د حرکت سره باید لاس یو کې ورسره همکار شي. زما په ګمان فکر کوم چې دا به نور اخري حرکت وي. که د دیني علما کرام حرکت نتیجه ورنکړه بیا به هیڅ شونې نه وي چې په افغانستان کې سوله راشي امنیت راشي. اوس په افغانستان کې سوله ته مونږ دغه ضرورت لرو لکه یو ژوندی چې اکسیجن ته ضرورت لري.
مننه د تاسو درې واړو ښاغلیونه. بیا هم د ازادي رادیو هغه اوریدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي د ځوان فکر خپرونه دریمه برخه ده. بیا هم خره غلاس ورته وایو. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونه موضوع مو ده په سویل کې د علماو خودجوش حرکت او په کې د ځوانانو ونډه. د باس ګډونوال مو دی په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حکانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنې یو تنفعال ګلکریم سهار ټولو ته بیا هم خره غلاس وایم. مولوی په لنډو به دا خبرې هم سره وکړو. هغه علما کرام چې تر دې اوسه پورې نئی حکومت تغاړی کی او نئی دی علماء خبر اوریدل دا اوس څومره فکر کیدلې سی چې هغه به دا خبر اووري یا هغه علماء کرام چې حکومت په ملاتړ کار کړی دا او د وسلوالو مخالف لوري خبر ته غوږ نه دی کی هغه به څومره په دې کتارونو کې سره یوځای سی
زه دومره ویلې سم چې عالم هر چیرته چې دا عالم ده که چیرته د دولت سره یو څوک د دولت په پروګرامونو کې ونډه نه ده اخیستې البته دینی علما به ګیلمن وي هغه به څه ملاحظات لري او ملاحظات به یې دینی وي شرعي به وي کله هم که چیرته یو څوک په یو خوځښت باندې باوري کیږي هغه خوځښت د یو چا تر تاثیر لاندې نه وي هغه آزاد وي مستقل وي خود اراده یې نو په هغه خوځښت نه هر څوک ملاتړ کوي هر څوک پیغه کې د خپل ځان مسؤلیت ویني هر څوک پیغه کې کولای شي هغه خپل ملاحظات او خپل نظریات چې لري پیغه کې ځای په ځای کې زه فکر کوم د دینی علماو دغه اواز او دغه خوځښت دا مستقل ده د دې شاتر تاثیر لاندې نه ده دا د هر چا په خیر باندې ده که یو څوک داسې فکر کوي دولت دا فکر کوي چې د ما په خیر ده داسې دې فکر نه کوي که طالب دا فکر کوي چې د ما په خیر ده داسې فکر دې نه کوي که ملت داسې فکر کوي چې دا به د یو طرف سره نه د عالم من حیث د عالم دنده مسؤلیت وظیفه خیر الناس من ينفع الناس د علما او خیر دا به هر چا ته رسیږي دا به محدود نه دا په یو مقام په یو کرسی په یو موقف په یو دنده پورې د دولتي تړاو نه لري کنه ما هغه علما چې تر اوسه پورې ځانته مایوسی احساسوله د یو طرف او بل طرف سره نو ولاړ په بیلابیلو ملحوظاتو باندې زه فکر کوم هغه به د دې نه ملاتړ کوي هغه حقبین علما که په دولت کې دي که د دولت نه دی باندې دي هغه علما که د طالب سره دي که طالب نه دی باندې دي کنه دغه به ټول د حق ملاتړ کوي خدای دې وکړي چې زموږ د دغو علماو دغه آواز همداسي بې طرفه او خیرخواه د یو درېمګړیو مصلحینو ناصحینو په صفت باندې پاتې شي او د یو چا تر تاثیر لاندې رانه شي تر یو اوسه پورې
د سویل ختیځ نه یا پکتیا پکتیکا خوست او لوګر نه دغه حرکت تاسو نورم غځول هیله لري
زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه هم افغانستان چې د جنوبی زون نه ده افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري او ورسره ورسره زموږ د علما او اواز د افغانستان تر خطوطو پورې محدود نه ده موږ د ګاونډیو هیوادونو اسلامي هیوادونو په علما او هم دغه کوو د عالم اسلام چې کوم اسلامي مرکزونه دي د علما او مراکز دي یو باندې هم یو هم دا غوښتنه کوو تر څو د افغانستان د قضایا و دپاره په ملي او بینالمللي سطحه باندې دینی علما د دې صلح او د دې امنیت راوستلو دپاره د دې بیرغ وړونکي دوی شي او مسلمان ملت دې نه ملاتړ وکړي
مننه سهار صاحب د مولوي صاحب خبرو څور زیاتول غواړي
بلې لکه څنګه چې د افغانستان ټول بدلونونه د جنوبی زون له طرفه شوی دی څنګه چې د جهاد غک پورته شوی دی د جنوبی زون نه پورته شوی دی چې سرو لخر او ته ماتي ورکړی د اولين شروع دی امدی خوانه و نو زه په دې ویاړم چې د جنوبی زون علما دومره یو غټي خبرې ته ملا وتړله چې کده غته په ټوله معنا سره د افغانستان دی د جنوبی زون ملي تجاران او د ملي سرمایدار او باسي اسي روشن فکران روشن فکر ځوانان د دې خبرې ملا وکی او د خلک په دې رقم سپورټ کی چې هیڅ کومه مخکې دی وکیل سی په خبرو بتایي چې دا کوم پروژې هغه ونه لري چې مثلا دا کومه پروژې وي دا سه یو غیر متقین داسې حرکت وي چې په چاپ سي تړلې نه وي واقعت صدر ډیر یو قوي حرکت ده بیا مې هم د پکتیا ولسونه د دغزون د ټول ولسونه مې دا هیله ده چې ملي تجارتان ځوانان مدني فعالان ټول خلک دې سره د دې خبرې ملاتړ وکي او مالی وزانی برسته ورسره وکي
مننه وکیل سی استاس پرختنه په
په لنډو به هم د مولای صاحب او د مثار صاحب خبرو په تایید سره لکه څنګه د خپل امیر اطاعت واجب دی په کار هم دغه ده چې اول لکه مولای صاحب ورته اشاره وکړه د دیني علما کرام هغه دیني علما کرام چې بې تفاوته پاتې دي نه په مخالف کې کوم نظر لري نه په موافق نظر لري هغوی عامل باید وپوښتل شي چې دوی ولې بې تفاوته پاتې دي هغه دیني علما کرام چې ځینې نظام په مثبت لوري نظر لري او ځینې په مخالفت لري دوی هم باید سره کښېني هغه اختلاف باید له منځه یوسي داسې یوه زمینه باید برابره شي بل په طالبانو وروڼو باندې موږ غږ دی چې دغه دینی علما کرام دي همدغه کسان دي که هر چي مخالفت وکي که هر څوک مخالفت وکي فکر کم چې دیغوی انجام به ډیر بد وي او موږ بیا هم د ولایتي شورا دیو استازي پتوګه په دوی باندې غږ کوم چې راځي د سولې د پروسې سره یو ځای شي که هر ستونزه لري که هر مشکل لري که هر ستونزه تاسو ول مشکل ول کوم ملحوظات یا غوښتنې لري له موږ سره شریکي کوي موږ په ټوله معنا له تاسو سره همکار یو تر څو په افغانستان کې د سولې امنیت ته یو لار خلاص شي.
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه د سویل ختیځ زون علماي کرام مو یو د لسمدای سپریکړلیک هم صادر کړي په دې پریکړلیک کې د شاوخوا 1500 علما او پاستزولي ایمز لاسلیکونه سوي دي او څو ورځې وړاندې غونډه کړي و په دې پریکړلیک کې و ماده 10 راځي سلورم ماده د جنوب زون علما په دولت او طالبانو دواړو باندې غږ کوي چې د خپل اختلافاتو د حل لپاره د اسلام د سپیشل دین لارښوونو ته غاړه کیږي. د دینی علما او د ملت خیرخوا مشرانو منځګړیتوب لري د خبرو لپاره د وخت او ځای پټاکلو کې مرسته وکړي. نو پریکړلیک دولس ماده ایز ده نو موږ دولس واړه ماده نسل وسله د ټول پریکړلیک نوم ده خبر را واخیستل او موږ هیله هم ده چې افغانستان سوکاله او آباد وسی. مننه کور ما آباد
تاسو نه مننه خو شم مکتوم وخت را کوز موږ आवाज ما نو خپل وطن واره ته رسو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.